السلام علیکم ستړي مشه دغه خبري ټولګي ته موزه صفي الله ستانګزه خراغلاست ويم پایل په خبرونو باندې وکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وای په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دغه ډول بحث مطرح کېدو واړن نه دی. ویل شوي د مې پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کېږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند راست وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په باب بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کارمنې کړ، دې کاري پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په یو بل خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد تازه په څرګندونو کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو او نجونو په ارتباط باندې له خپل دریځه نه پشا کیږي. هغې دا خبرې تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلې دي. دا وروسته له هغه چې په امینې محمد باندې په د افغانستان په خواله رسنیو کې په پراخ کچه باندې توند خبرګونونه او نیوکې راغلي. د هغې د څرګندونو په ارتباط چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د اپریل په 19 به د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل شي چې څلور لوبډلې پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز د سودان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پوځ او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواک ترمنځ جګړې د تیرې اونۍ له شنبې ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپل اعلامیه کې وویل دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب شوي دي. د هغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول شي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د ستر سمندرګي له لارې پیل شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمیدو لپاره پر روسیې د لا سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلنسکی په خپل ویډیوي وینا کې چې پرون ناوخته خبره شوې ویلي د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین په وزن یکشنبه ویلي تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونیتسک سیمې پر بخموت او مارینکا ښارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکو ویلي تیره شپه په دې ښار کې د روسیې د لږ تر لږه 500 میزایلو تر لګېدو وروسته یو ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په بخموت کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته درې بلاکونه نیولي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د سخت جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نشي تاییدولی. خبرونه مولا ازادي راديو وردل کولای شي د دوه خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي راديو ویب پاني ازادي راديو دات کام ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په دغه راپور کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی، چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اختر مو هم مبارک شه. رابشو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازه نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لومړی او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال ریپورت.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14 د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډې ته خبرو کې ویلی وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی، او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د دمی میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتو وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه دروخانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېګلې که څنګه. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبان اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوښتست. اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستیالی امینی محمد ریپورت. اغلی امینی محمد تازه په سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نخ وزیدون کيده، او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر سپیو ټویټ کې ویلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کوله. دا په داسال کې د څور ازي مخې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د خزو او انجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمع پراس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کړي. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټول خزو او انجونو زما پزره کې دي چې په اختر او هر بل ورځ خپل ټولن سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونه په دوه کې په جوړیدون کې غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د څرګندونو په دوام ده چې لتوندو نیوکو سره مخ شوي ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړی ده. نوموړي د پنځم پورس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړیدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد شنبه د ورځې څرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره درېږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي، بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پاته سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوی او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقوقو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغه نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولې او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقوقو د ټینګښت لپاره نه ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغه غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجارک وویل د امینه محمد موخه د دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشری مرستې د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. ورسله د طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. ملګری ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د میمیاشت تر 15 نیټې تر سره شي. خو د طالبانو حکومت د خزو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بلل دي او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه اختر مبارک شه، مزونه روزی تاتونه او عبادتونه مقبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسي او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شي ولرئ.
درنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته دی؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي.
لیکوال شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال وو. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي، وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي د پښتو څنګه په خوانی استاد په هنمل محبوب شاه محبوب وای اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلی محبوب په خبره ده یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیات شوې. مثلا ویل شوې دي چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه، یا دې تورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلې دي.
ښاغلی محبوب وايي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وايي چې په دغه لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بیلابیلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اوریدونکي لري.
د پښتو ادبیاتو او پکې د اختر د ځای ځایګي په ارتباط مهم ریپورت واورید. په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده، د اپریل درویشته مار کال د کتاب د نړیوال ورځ په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي. همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو پخوانی استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگتن کې دی دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځې په ارتباط به له دوی سره خبرې وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب، ستړي مشه، پروګرام ته ښه راغلی، اختر مو هم مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت کراته ووایه چې دامګړی په پښتو کې خصوصا په دغسې اوسنیو حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته ووایه خپل نظر.
سلامونه خو چاري ستانګز صاحب، تاسو سلام او ساسله د رسنۍ له طریقې ټول درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچنی اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوال ورځې مبارکي درته وایم. لبد مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې له کتاب سره دوستي، له لوست سره دوستي، او یا هم د لوستنې له فرهنګ سره مو دوستي یو څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنی وضعیت، ستونزې، مشکلات، غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیچا یې تمه نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم ښیندلی، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوي دي. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، او دغې ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بې علاقې شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټي یا د تورته ځین نور داسې سافټویرونه رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په مغه کې سرچ کړو ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او دې ته ورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالې له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې، او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتي شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري ک ورستیو شلو کلونو ته وګورو او دغه شل کلونه د افغانستان ورستیو سلو کلونو سر پرتل کو نه پرمختګ او بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیر شلو کلونو کې یعنی د تیر شلو کلونو لاس راوړنی کاملا په تیر سلو کلونو کې بې ساری او کم ساری دي ځکه په دغه تیر شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره او په دغه دوره کې موږ تاسو کې یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوې دي په لږونه خبرندوی ټولنې جوړې شوې دي کتابتونونه جوړ شوې دي او په لوی کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوه مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم په 2013 کال کې موږ لبد مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لارول کتابونه نه لرل دا یو لوی بدمرغي وکړ فقط یو دانشو یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اسی یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي اما غو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته و چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوانه کتابونه راټول شول اما کتابتون اوس فعال دی په هغه وخت کې هم ما به چې لګڼو دوستانو احوال اخیسته نو خلک به راتلل کتاب به لوسته دویمه مسله د ټکنالوژي او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسي لري کتاب لوسته هغه ټکنالوژي ته هم لاسرسي لري مګر هغه سیمې چې الته هغه کتاب ته لاسرسي نه لري ټکنالوژي ته هم لاسرسي نه لري اوس که تاسو وګورئ په دې ورستیو کلونو کې څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کړي یا مثلا کتاب پرمختګ کړي هغه موږ ټکنالوژي ته موږ نږدې شو یو یعنی د ټکنالوژي پرمختګ اساس فاصله کتاب ده تاسو نه ده چې بیل کتاب شوکه اساس کتاب دی ولیکل چې اوس د ټکنالوژي د اوج په وړاندې ته ورسیدا کتاب ورو ورو شاته کیږي د سینل چې کاملا بل منځ زی ولې د لوست مینوالي کمی کیږي چې موږ تخصصي خلک کتاب ولولي کیږي چې موږ خلک چې اغوی ارتیا لري د پوهنتون یا د تورتن روس دا اوس تاسو وګوري په افغانستان کې
مننه محبوب صاحب زه غواړم لند اخر کې کلان راته وي چې وخت هم کم دی په وسنی دور کې چې طالبان واکمندي د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ برخه کې تاسو څنګه ارزوي آیا هغه خلاص لاس چې خو شاعران او لیکوالانو درلوده وس فکر کوي لري ک څنګه لاند کراته وي
څوک چې د پوهنتون دښمن وي د کتاب دښمن وي د زده کړو دښمن وي د زده کړو مخنیوي کوي نو طبیعي ده چې هغه به خپل دښمنی پالي لبد مرغه د طالبانو دښمنی له کتاب سره له قلم سره له سواد سره دا د تیر او وشو کلونو را پدې خوروانه ده تاسو که د طالبانو اوله دوره وګورئ هغه وخت هم دوی د کتاب سره دښمنی کوله کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم کې مکتبونه سوځول د پوهنتون محصلین وژل او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه تړلی د افغانستان نیمه برخه له کتاب له لوست له قلم له دغه ټولو نه برخه نه ده نو کچېری په تغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو یوازینی دوره یوازینی خلک چې د کتاب دښمنان دغه طالبان دي
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون په خوانه استاد او شاعر او لیکوال ډیر مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مراسم خبري وکړي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت او خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ درنو لیدونکو اوریدونکو اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د زمکنیو توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو که زمکنی توتان مخوخیږي نو دغه ریپورت وګوره او واوره
عزیز الرحمن مینوم دیر سر کی دا بازار اوسیدون کې ما دا مونږه دا ډیر شوکانو نه دا ډیسټابره دا فصل کرو په دې باندې چې سمرا نن سبا تاونو نډیر کېږي ټیک دا چې پیداوار هم خده خو گرانی شو یو پسلور چند گرانی شو نو ټیک دا چې دا آمدن ډیر دی او دا خپ پیداوار دی خو سمرا پورې لکه په دې باندې بارانو نه رالو نو دا هغه بارانو د دې هغه فصل متاثر کو او دا لکه داغه پیداوار نیم پنی ما کم شو داغه نه علاوه په دسه یو پسلور چند خورې ګران شوې د ویانې په ګران شوې مرزونه په داغه نه علاوه راځي او
لاول چې سٹابرو لګیدنو 2500 روپے کیلو وا کم چې د ملچ او د ټنل سټابري وا بیا رااله 280 لا ابل اوس باران شو یک دم رااله داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خپل سټابري ولې دا باران هغه افیکټ دی نو کوشر موږ سره کو سټوریج موږ به دا ارزان سټابري سټور کولا او په ګران قیمت به خرڅولا نو یو یو زمیدار ته پیدا رسیدا نه چې انډستریلیست او کوم مالدار خلک دی هغوی ته پیدا رسیدا د دې منډه سټابري چې دا د لنډي کوتل ته دي دا کابل ته دي دا چې دنو اسلام آباد ته دي ډېر لږ لږ خارونه ته دي او لنډي گاونډي هیواد ته هم دي اوس موږ له پکار دي دا دوبه ته استول دي خو هلته دی هغه ډاکومنټیشن او فارملیټي دومره زیاته را چې هغې ته تو ګورن بس مړوی پرېږده یی دي دا
زمانم معشوق معشوق ننګرهار نو په سرکه کې منډې لګېدلې ده د منګ چې روزانه راځو د جلال آباد لپاره د کابل لپاره سوداګانی کوو د لارې مسله صرف دا ده چې منګ په شتاب باندې ډیر انتظار کوو ګاډي زمنګ لیټ کیږي دا د سیو نازک دغه دی چې ډیر نازک دی نو به چې موږ په ګنټو ګنټو ولاړی چې موږ ته دغه د سبزی او کد شتابری او کد فروټ په حساب باندې به چې موږ ته وخت زر را کی را تلک ک کشته می ک ماسولی اخوی ک دی خوای نو به چې موږ زر پاس کی ولې چې دا داس یو شه دی چې دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي
زما کنه ته تانیا سټرابری په ارتباط مې دغه ریپورت واوري دا ولیدم اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو
زه ابراهیم زدران د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
زه یوسف زازه مل د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
سید شهزاد د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم زه امیر حمزه د ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو افسر زازه مل د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ رادیو له طریقې خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او الله تعالی مروزی تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړی مننه
د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریس پیغامونه مو واوریدل او وکتل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې فیسبوک پاڼې او یوټیوب ته ورشه هلته د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورتونه مرکېشته لا غېډل نغمې سره مرکه له فرهاد دریا سره د زړه خواله او د کرکټ د لوبغاړو اختریس پیغامونه اوس هم د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را رسیدلی
تاسو لا پیغامونو
سلامونه تاسو ته د زنی رادیو ټول اوریدونکو ته خوشنۍ اختر مبارکي وي وختونه مل ټول افغانانو د ادم هغه وګړي چې ناچار وي او اقتصادي کمزورې وي د پختر خوخي کې د هم لزان سره شریکي او غې دي هم نه هېروي او حسي دي چې لا غوي سره دي هم مرسته وکړي څومره چې کولی شي ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده نو په کار داره چې مسلمانان په هیڅ موږ خپله وجیبه ترسره کړو
سلامونه نیک خلک خوږه احترامات د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي خدای دې وکړي چې دا اختر په هیواد کې د سولې ثبات او امن اختر اوسي
السلام علیکم ورحمت الله د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم روزې او منځونه اطاعت او عبادتم خدای دې الله پاک په دربار کې قبول او منظور وګرځوي
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته وایم احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم د سلام نه بعد زه ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم خصوصا خپل هوادوالو ته خدای پاک دې د اختر ورته نیک او مبارک کی او خدای پاک دې منګه او تاسو ټول په هواد کې تلپاتې امن او سول راولي
السلام علیکم څنګه یاست جوړس په خیر د اختر مبارکي درته وایو او ټول کارکونکو همکارانو ته د اختر مبارکي وای او د اختر مبارک سروجي او تروي عبادتونو اطاعتونو خدای پاک قبول کړسه
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو ټولو کارکون ته سلام علیکم زه د یو معلول په خواني جمهوریت نظام یم یو وخت په لاس می قاد ده تقریبا سکم دوا کال اوس د امارات حکومت راغله طالبانو دولت نن ته چا حقوق نه دی ورکړی شوی دی. زه خپل نه فامیل یم او یو خپل نشته لاس مې نشته بل چې د پخې مې شدید زخمی دی. معاش نشته کاروبار نشته روزګار نشته اختر ته حیران یو اختر ته بره موږ خپل ماشومان ته جامون نه دی اخیستی دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.